د سهار لاس پچشتوې د اسدي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شلبر کوربایم د خبرونه ټکنیکی چاري طاهر روشن مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځني څپه 12.5 په ټوله افغانستان کې خبري شي، ل افغان حکومت مو د نړیوال ټولنې له دې غشتنی خبرو چې انتخابات به سم تر سره کوي. د خبرونه د نورو مطالبه تر معرفي مخکې خبرونه لرو. صفی الله ستانکسای اوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکایي سناتورانو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې له امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیک باید په د افغانستان د پیاوړتیا او امن سبب شي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید آزاد او عادلانه وي، څو ښکاره کړي چې د ډیموکراسۍ په لور بدلونونو اغیز کړی. او د مصر ولسمشر محمد مرسي بیګا شپه د پوځ لخوا له واکه لرې کړی شو. اوس هم پوره خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا ټینګار کړی چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د امنیتی تړون لاسلیک باید د افغانستان د پیاوړتیا او امن سبب شي. نوموړي د امنیتی تړون او ځینو نورو مسایلو په اړه پرون چهارشنبه په کابل کې له دوو امریکایي سناتورانو جان مکین او لینزي ګراهم سره خبرې کړې دي. د ولسمشر د ویندوی له دفتر څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر کرزی په دې خبرو کې امریکایي سناتورانو ته وویل افغانان د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په دې شرط د یو امنیتی تړون غوښتونکي دي چې د امنیتی تړون د افغانستان د پیوړی کېدو سبب شي او لاسلیکول یې د یو متحد امن او د یو قوي مرکزی نظام لرونکي افغانستان راتلونکی تضمین کړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو تر سره کېدل به دا وښیي چې آیا په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ په لور اصلاحاتو ځای نیولی که نه. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال یان الیاسن افغانستان ته له 5 ورځني سفر وروسته نیویارک ته د ستنېدو پر مهال خبریالانو ته وویل دا د افغانستان د خلکو، ملګرو ملتونو او مرسته کوونکو هیوادونو لپاره ډیره مهمه ده چې دا هیواد بیرته د جګړو ډګر نه شي او د بشري حقونو سرغړاوي او بېوزلي پکې حاصل نه شي لکه موږ چې مخکې شاهدان وو. الیاسن ویلی کابل باید راتلونکی کال آزاد او عادلانه انتخابات تنظیم کړي. دا همغه کال دی چې ټول محاربوي بهرني سرتیری له افغانستان څخه وځي او افغان حکومت د هیواد د امنیت بشپړ مسؤلیت پر غاړه اخلي. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي ویلي دي طالبان په قطر کې د دوی د دفتر د نوم پر سر د راپورته شوې شخړې له کابل د امریکا له متحده ایالاتونو سره خبرې نه پیلوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي طالبانو د هغه وړاندې ځواب نه دی ورکړی چې د جون په 28 نیټه یې ترې په دوحه کې د امریکایي ډیپلوماتانو سره د کتنې په اړه کړی و. د چارواکي خبرو ته د طالبانو د نه حاضرېدو سبب د هغوی هغه غوښتنه بلله چې ټینګار کوي د دوی د قطر دفتر دی په قطر کې د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم یاد شي. په افغانستان کې د ناروی د مهاجرت ادارې یا NRC درې کارکونکي په هرات کې تختول شوې دي. د هرات د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالروف احمدی آزادی رډیو ته ویل د ناروی د مهاجرت ادارې د درې کارکونکي د گزارې ولسوالۍ په مربوطاتو کې تیر ورځ تختول شوې دي. خغلی احمدی ویل د ناروی د مهاجرت د ادارې د درې افغان کارکونکي چې یو ښځه هم پکې شامل ده له پولیسو سره له همغږۍ پرته د سیمې ته تللي وو. خغلی احمدی دا کار د مخالفینو وباله او د یادو کسانو د راخوشي کولو لپاره د عملیاتو د پیلولو خبر هم ورکړ. او په جلال آباد ښار کې نن سهار وختي په 14 کې د یو امنیتی ساتونکی وژل شوی دی. دا 14 د څلورمې حوزې اړوند نظامي تاسیساتو شاته د ماین یو 14 بلل شوی ده. بیا هم خرغلی د مصر پاوز محمد مرسی له ولسمشرۍ لری کړ. پاوز تر دې وروسته دا پریکړه وکړه چې څو ورځې په مصر کې د محمد مرسی پر ضد مظاهرې وشوي او په میلیونونو کسانو پکې برخه واخیسته. د مصر د پاوز مشر عبدالفتاح السیسی وویل محمد مرسی ونتوانید چې د مصر د خلکو غوښتنې پر ځای کړي، نو د اساسي قانون د محکمې رئیس به موقت مشر شي.
لقد كان الامل معقودا على وفاق وطني
مكتولو د ملي روغي جوړي هله لرلا سوش خړې پايته ورسيږي او سبات د مصر د خلکو په برخه کړي. خو هغه بیان چې ولسمشر تیر شپه تر 40 ساعتو ضرب الاجل مخکي ورکړ دا بیان له هغه غوښتنو سره سم نه و چې د خلکو غوښتنه و. نو پوز مجبور شو چې له یو شمېر ملي او سیاسي شخصیتونو سره همدارز لزوانانو سره خبري وکړي. د دې خبرو په ترڅ کې موافقه وشوه چې داسې پلان جوړ شي چې د یو موټي غختلي مصري ټول نې د جوړیدو په هدف اقدامات وشي او په هیواد کې تیری او شخړې پای ته ورسوي. د مصر د پوز مشر اساسي قانون زندنه کړ. د مصر د اساسي قانون د محکمې رئیس عدلی المنصور بنن د موقت ولسمشر په توګه لوړ وکړي. د بلې خوا په مصر کې د پوز د پریکړې په اړه د امریکا ولسمشر براک اوباما وویل چې دای د پوز د اقدام ژور اندېښمن کړی دی. اوباما زیاته کړه چې واشنگتن غواړي په مصر کې ډیر ژر منتخب حکومت بیا حاکم شي. د امریکا ولسمشر څرګنده کړه چې حکومت یې مصر ته پر خپلو مرستو بیا غور کوي. بل لور ته د عربستان پاچا عبدالله بن عبدالعزیز ال سعود عدلی المنصور ته د مصر د موقت ادارې د مشر په توګه مبارکي ورکړې ده. قطر او عربي متحد اماراتو هم له ولسمشرې د محمد مرسي پر لرې کېدو خوښي څرګنده کړې ده. د سوریې ولسمشر بشار اسد چې په هیواد کې له دوو کلونو راهیسې جګړه روانه ده وایي په مصر کې بدلون د سیاسي اسلام ماتې ده. جنوبی کوریا شمالی کوریا ته د نویو خبرو وړاندیز کړی دی. د دې خبرو هدف د هغه صنعتي پارک پرانیستل یاد شوی دی چې د دواړو کوریاو ترمنځ موقعیت لري. په هغه بیان کې چې نن د جنوبی کوریا د یووالي وزارت خبر کړ ویل شوی دی چې دا خبرې به د شنبې په ورځ وشي. په دې اړه خبرې په یوې مستقیمې ټلیفوني اړیکه کې شوې چې د شمالی کوریا لخوا جوړه شوې. شمالی کوریا د کیسونګ په صنعتي سیمه کې چې ډیر تاوان لیدلی د لویو وړو سوداګرو تر فشار لاندې دا ټلیفوني اړیکه جوړه کړې ده. د دواړو لوریو ترمنځ وروستي دور خبرې درې اونۍ مخکې د پروتو کول پر سر د اختلاف لپاره په ټپه ودرېدلې. او د ترکیې یوې محکمې په استانبول کې د ودانۍ هغه پروژه بنده کړې ده چې په دې هیواد کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې راپارولې وې. د چهارشنبې په ورځ خبرونه خپاره شول چې د تقسیم څلور لارې د پراختیا پلان لغوه شوی دی، خو تمه کېږي چې چارواکي به د دې پریکړې په خلاف د استیناف غوښتنه وکړي. د رویټرز خبري اژانس د شکایت کوونکو د وکیل له خولې وایي چې محکمې دا پریکړه د جون په لومړیو کې کړې وه. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د محکمې لخوا د دې پروژې د پلان د ردولو خبر ولې تر اوسه نه و خپور شوی. هغه پلان چې له مخې د زی پارک ته نږدې ونې پرې کېدلې سمدلاسه مقاومت راوپاروه. د ودانۍ د دې پروژې پر ضد لاریون د حکومت ضد اعتراضونو باندې بدل شو. لمنی ټول هیواد ته پراخه شوه او څو اونۍ دوام وکړ چې په سلګونو زرو کسانو پکې برخه واخیسته. د دې اعتراضونو په ترڅ کې د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ نښتو کې څلور کسان مړه او نیم زره نور ټپیان شول.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به باور چې نړیواله ټولنه پر افغان حکومت ټینګار کوي چې د ولسمشری راتلونکو انتخابات باید سم تر سره کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر لاسدی رډو سره د انتخاباتو پر سنځو شخیدلې
کوم ستونزې په تخنیکی لحاظ نشته، اما امنیتی ستونزې تر اوسه پورې موجود دي.
پر روان خبرونه کې د کونړ د مالداري او کرهنې د رئیس ژمنې در سره شریکو چې د کونړ د ځنګلونو درغاوني پاړه یې کړی.
همدا سکل 200 هکتاره ځنګل صاحب بیا رغونه کوي او همدغه رنګ هغه صاحب چې هلته سیلابونو
په فراک مولا روغتي سنځو خبره وو. په کندوز کې د بیا رغونې لپاره شو د حقیقت سره پروګرام کې مو د افغانستان د انتخاباتو مسله چیرلې او د انصاف په لټه پروګرام کې مو په کابل کې د وی شزینه پولیسي ستونزي د لوی څارنوالي سره شریکې کړې. له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه پر افغان حکومت ټینګار کوي څو هغه قوانین تصویب شي چې د آزادو او شفافو انتخاباتو لپاره مهم ګڼل کیږي. د انتخاباتو د قوانین چې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو څرنګوالي ټاکي له میاشتو رئیس د افغانستان په ملي شورا کې ځنډیدلې دي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د اعتبار او شفافیت په اړه اندېښمنه کړې ده. په دې اړه اجمل اند رپورټ لري.
د افغان چارواکو مرسته کوونکو هیوادونو ترمنځ د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې د امریکا متحده ایالاتو راتلونکي کال په افغانستان کې په ډیموکراټه توګه د سیاسي واک په بریالي انتقال او پر وخت د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په اهمیت ټینګار وکړ. په دې غونډه کې د امریکا متحده ایالاتونو پر افغان حکومت او ملي شورا ټینګار وکړ څو د انتخاباتو هغه قوانین تصویب کړي چې له مخې انتخاباتي چارواکو ټاکنه او د شکایتونو د خپلواک کمیسیون جوړونه اعتبار پیدا کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت یا یوناما مشر یان کوبش هم وویل په دې برخه کې هر ډول ځنډ د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چمتووالی له جدي خطر سره مخ کولی شي. ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي هجري کال دوري په میاشت کې ترسره شي. کابل د چهارشنبې په ورځ دغه کانفرنس کوربه و چې پکې په توکیو کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د ژمنو د عملي کېدو څرنګوالی څېړل کېده. په دې کانفرنس کې پر افغان چارواکو سربیره له افغانستان سره د لسګونو مرسته کوونکو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو برخه لرله. له دې غونډې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې وویل شول چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه په دې موافق دي چې په افغانستان کې عادلانه او آزاد انتخابات ترسره کول تر هر څه مهم دي. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون کې یو شمېر اصلاحاتو مرسته کوونکي هیوادونه اندېښمن کړي. د کمیسیون د 2009 میلادي کال په انتخاباتو کې 1 میلیون رایې باطل اعلان کړي. د فرانسې خبري اژانس وایي یو شمېر مرسته کوونکي هیوادونه اندېښنه لري چې د افغانستان ملي شورا به هغه قانون تصویب کړي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کمزوری کولی شي. برطانوي استازي مارک لاوکوک د چهارشنبې په ورځ په کابل کې دې غونډې ته وویل دا ډېره مهمه ده چې د اپریل په 15 نیټه په افغانستان کې بااعتباره، شفاف او د ټولو په ګډون انتخابات ترسره شي. نوموړي ویل پکار ده چې د جولای له 22 نیټې مخکې د انتخاباتو سره تړلي قوانین د ملي شورا لخوا تصویب شي. که داسې ونه شي د برطانوي استازي په وینا دا به د انتخاباتو د چمتووالي د کیفیت او دقت په اړه جدي پوښتنې راپورته کړي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال یان الیاسن افغانستان ته له 5 ورځني سفر وروسته په نیویارک خبریالانو ته وویل دا د افغانستان د خلکو، ملګرو ملتونو او هغه هیوادونو لپاره چې له افغانستان سره مرسته کړې ډېره مهمه ده چې دا هیواد بیرته د جګړو ډګر نشي، بې وزلي او د بشري حقونو څخه سرغړاوي پکې هسې نشي لکه مخکې تر دې چې شاهدان وو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال هم د آزادو او بااعتبار انتخاباتو ترسره کېدل مهم ګڼل دي او ویلي دي چې کابل باید راتلونکي کال د آزادو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل باوري کړي. تر اوسه پورې د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې مخکښ کاندیدان نه دي څرګند. د احتمالي کاندیدانو په اوږده لیست کې پر نورو سربیره د ولسمشر کرزي د ورور قیوم کرزي او د ولسمشر د دفتر د پخواني رئیس عمر داودزي او پخواني جهادي قومندان او د بلخ د والي عطا محمد نور یادونه کېږي.
نړیوال ټولنې د کابل په پرونی غونډه کې د افغانستان له حکومت وغوښتل چې راتلونکي انتخابات مهم دي او باید شفاف او سم ترسره کړي. په روانه خبرونه کې له لسټیمو په جو وروسته د حقیقت په لټه پروګرام کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر فضل احمد مانوي سره شخیدل یو. هغه له هغه څخه موده پوښتنه کړې ده چې د افغانستان په جنوب کې جګړې روانې دي، څرنګه انتخابات ترسره کوي؟ د فضل احمد مانوي بشپړې څرګندونې د حقیقت په لټه پروګرام کې وړاندې اوریدلی شي.
ستاسو له پیغامونو نه
زما نوم خان محمد اعتباری دی. زما په اند په افغانستان کې چې په دې تیر لسیز کې او د هغې نه مخکې هم چې کومې مرستې شوي دي دا په ښه توګه سره او په صحیح ځایونو کې نه دي مصرف شوي، ځکه چې کېدای شوه چې بعضو ډېر په کم مصارفو باندې داسې اساسي پروژو باندې کار شوی وای چې په هغې کې په سلګونو زرګونو افغانانو ته د کار زمینه پیدا شوې وای او همچنان کولای شوی چې دلته مثلا سرمایه ګذاري شوې وای.
زما نوم فرهاد دی او د کابل اوسېدم. څومره چې زه معلومات لرم چې کوم مرستې چې افغانستان کې کېږي مونږ یې تله ورو چې هغې بیرته په سم ځینه لګېږي او اکثر خارجان چې دلته راځي کار کوي هغې دوی بیرته ځان سره وړي او دو پیسې په سمه ځي او په سمه توګه نه لګي او په شفافه توګه نه لګي.
کابل خان تدبیر یم. زه په ډېر خفګان سره باید تاسو ته ووایم چې د افغانستان دولت په هغو مرستو کې چې تر اوسه پورې په ټول د 12 کالو کې له نړیوالې ټولنې ترلاسه کړي دي د افغانستان خلکو ته هغه څرنګه چې لازم و دي خدمات ارزونه سوی کولی. په هېڅ وجه نه تاسو خبر یاستئ د افغانستان سره سوی مرستې دي یو تعداد جنګسالاران و دي یو تعداد غصبګران و د خوانه په خارج د افغانستان کې لګېدلې دي هغوی ته په لاس ورغلې دي. متاسفانه د دې نه د افغانستان خلکو حتی لس فیصده ګټه هم نه ده اخیستې.
په کابل کې مو د اساسي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې د نړیوالو مرستو په ارتباط اورېدې. پرون په کابل کې د 500 هیوادو او مرستندوی ټولنو د اساسو په غونډه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د حساب ورکولو په دوه اړخیزو مسلو بحث وشو. افغان چارواکو وویل په دې کانفرنس کې افغان حکومت ته تر 2014 میلادي کال پورې د 14 میلیارد ډالرو د مرستې ډاډ هم ورکړل شو. د دې مرستو ژمنه تیر کال د جولای په میاشت کې د توکیو په کانفرنس کې له افغانستان سره شبیبا.
چی خواهد شد و چی یا کیا یار انتخاب میکنه؟
و این کتایی که آمده این کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده این و میفهمی که دخلو ایک جرگت و کلو هم جنگ و جدان است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چه افغانستان که مداخلتون نشیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری د آزادی رادیو نو اوري.
د ازادي په سپو کې پروګرام کې نن له درو تر پنځو بجو د کابل پور پرونی غونډه ل خپل ملمنو سره شغیدل یو پرون په کابل کې د و 500 هیوادو امرستندوی ټولنو استادو غونډه وکړه او ل افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په حساب کتاب باندې خبري وکړه. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلي او د ټلیفون لارې خپل نظر له ازادي رادیو سره شریک کړئ او د ازادي رادیو له ملمنو هم پوښتنه وکړئ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري ووس کونړ ته ورځو. البته د کونړ په مرکز اسداباد کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 اوریدل شي. په کونړ کې د کرهنې او مالداری رئیس محمد خیاس وای چې ووس هم په لری پروتو سیمو کې د ځنګل وهل دوام لري خو د لمنځه تللو ځنګلونو د بیا احیا لپاره یې هڅې پیل کړې دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له محمد خیاس سره د کونړ د ځنګلونو په اړه مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې د وهل شوو ځنګلونو د بیا احیا لپاره څه کوي. هغه په ځواب کې وویل
همدا سکل 200 هکتار ځنګل صاحب بیا رغونه کوي او همدغه رنګ هغه صاحب چې هلته سیلابونو زیات امکان لري تقریبا د 15 متر تر اسونه چې دغه به د خاورې تخریب مخنیوي کوي او پوسټو پیسه هو کې او په هغه ځنګلونو کې چې هغه قطه شوی وي سوځیدلی وي او دغه باندې خوتی وي یعنی دا به په هغه ساحو کې جوړیږي. همدا رنګ چې د ځنګلونو قانون هم فاش شوی دی توشیح شوی دی یعنی د قانون مطابق شل کمیټې ځنګلونو اجتماعي ځنګلداري به جوړیږي تر څو چې موږ عامه خلکو په هیو چې ځنګلونه ستاسو دي د همدغه نه استفاده هم ستاسو ده.
پوښتنه ده چې آیا په کونړ کې اوس هم ځنګلونه وهل کیږي او که وهل کیږي کوم ساحو کې دي؟
په بعضو ساحو کې اوس هم یعنی د ځنګلونو قطع چې امنیتي مشکلات لري یعنی ځنګلونو قطع کیږي. مثلا د تیر وختونو کې اوس هم بغه د څوکی ولسوالۍ د چلس په ساحو کې او همدارنګې د نرنګ ولسوالۍ او بره سرحدي د باډیل سرحدي سیمو کې یعنی ځنګلونه هم قطع کیږي. مګر په هغه ساحو کې چې یعنی امنیت دی تر ډېر حده پورې یعنی دولت او موږ یې مخه نیولې.
په کوم ساحو کې
نو دا په تیرو درې ولسیزو کې یعنی موږ تاسو ټولو ته معلومه ده چې په اکثره ولسوالیو کې چې ځنګلاتي ساحوي مثلا د نرنګ ولسوالیو کې د څوکۍ ولسوالیو کې غازی آباد اسمار دانګام انتر ناړې ولسوالی مانوګي ولسوالی کې یعنی زیات ځنګلونه چې دي همدغه ته قطع شوي دي.
دغه ساحې امنیتي ساحې دي چې ځنګلونه پکې قطع شوي دي کنه غیر امنیتي دي؟
اوس په پیل ځنګلونه ټول غیر امنیتي ساحو کې دي.
هغه ځینو کې چې اوس ځنګلونه وهل شوی ستاسو په اصطلاح غیر امنیتی ساحه دي څنګه حالت تلی شي هلته به څنګه نوي بوټي نال کوي؟
او همدا ښه پوښتنه دی وکړه. هغه دا ما مخکې یاد کړه چې اوس د ځنګلونو قانون یعنی دا توشیح شوی دی فاش شوی دی او په دې کې موږ اوس غواړو چې د اجتماعي ځنګلداري مروج کړو یعنی موږ د خلکو له خوا د ځنګلونو شوراګانې چې موږ جوړو موږ د دې په واسطه به د ځنګل بیا رغونه کوو بیا احیا به کوو.
پوښتنه دا پیدا کېږي رئیس صاحب چې دغه ځنګلونه چې څوک وهي دام دغه سي ولسي خلک دي یا دغه سیمې خلک دي څومره ډاډه استي چې یو خواته غوي ځنګلونه وهي بل خواته به تاسو سره د همکاریو کې چې بیا د ځنګلونه احیا شي یا غوي وای کوي دغه
ان شاء الله تر ډیر حدا پورې به د ځنګلونو فقط کې هم دغه شوراګان پورې مرسته به مونږ یعنی مخنیوي کوو او هغه شمار یو څه نفر چې یعنی هغه دغه کارونه کوي دغه مخنیوي به هم مونږ هم دغه ځنګلونو او د شوراګانو په واسطه به مرسته کوي هغه بخپله ناغي ټاکي هغه بخپله یعنی دغه په واسطه مونږ کولی شو چې اوس دغه خلکو مخنیوي.
تاسو ویل چې مونږ سره دغه شوراګان همکاري کوي خو په تیرو کلونو کې چې څومره نلګي نال شوی دي په ځنګلونو کې یا په هوارو سیمو کې هغه ته به چا وبنه دی چې ولې دغه قومونو د خلکو وبنه دی چې ولې وشوي یا بزو خو لې نور شي نو همکاري باندې ته ویل کی
په دې کې مونږ د هغه سره تعهد کوو او سره مونږه یعنی اقرار خط دا مو سره امضا کوي ځکه ساتنه په هغه د ابیاری پروګرامونو به وزارت ذرات ته برابرې مګر ساتنه حفاظت دا د شوراګانو د خوانه دی د محلي خلکو له خوانه دی د ځنګل د هغه د میوم د هغه د اجتماعي ځنګلداري هوی هم دی چې مونږ هغه په ګډه سره مو سات یعنی دا په کار وکړو تر څو هغه هم مسؤلیت لري او زما پیغام هم د خلکو ته دغه دی وزارتونه شو کولی چې هر بوټي د مونږ یعنی نفر ونیسو محفوظ ونیسو د باید خلک په دغه کې ونډه واخلي هم د محلي خلک واخلي هم د شوراګانو واخلي تر څو هغه خپل وزن مالونه باندې ناغي کې دي مالونه فری نه دي هم دغه یا شوي صاحب ته
د کونړ د کرهنې او مالداری رئیس محمد خیاس وړاندې په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د مکتبونو کتابونه باید قانون په بازار کې ونه پلورل شي خو د بلخ په بازارونو کې پرېمانه خرڅی شي. د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې د 30 کیلومتره او بخښې د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې د 30 کلیو د سړک جوړونې چارې پیل شوې. دغه سړک چې 22 کیلومتره اوږد دی شاوخوا 300 زره امریکایي ډالر لګښت پرې راځي. اجمل آریان لسیم رپورټ لري.
د کندوز په چادرې ولسوالۍ کې د 30 وړو ټولګټو پروژو پرانستنه وشوه چې له امله باید سلګونه ځوانانو ته کاري بوختیا برابره شي. د چادرې ولسوالۍ زلمی فرقې ازادۍ راډیو ته ویل دغه ټولګټې پروژې د امنیت په ټینګښت کې هم اغېزمن تمامېدای شي.
چې دا نری صوفي سړک تقریبا 12 شوراګانې امبسیګانې په دې کې شامل دي او څه کم 400 ډالر په ارزښ باندې دا پروژې مونږ نن افتتاح کې قراردادونه مو سره امضا کړ. په همدغه وخت کې تقریبا 300 نفر خلکو ته د همدغه منطقې محیط غریبه بېوزله بېچارهګان خلکو ته کار هم پیدا شو چې خپل امبسګوی کې به کار کوي او دوی ورته بیا د امبسګۍ طریق نه پیسې ورته ورکول کېږي.
همدغه راز هغه زیاته کړه دغه پروژې کې چې 30 کلو نه تیریږي 20 کیلومتره سړک جغل اندازي پکې شامل ده چې لګښت یې شاوخوا 300 زره امریکایي ډالر راځي چې د کلیو او پراختیا وزارت لخوا ورکول کېږي. ولسوال وایات پروګرام په ډیرو کلیو کې تطبیق شوی تر دې دمه یې ښه پایلې ورکړي. نږدې راتلونکي کې په پام کې ده چې د دوه سړکونو قریزي کار هم پیل شي.
دوه سړک د قیر امدګي لرو ته چې هغه هم یو د جمعه بازار د سړک دی چې کار یې تقریبا مرکز کې تکمیل شوی دی. انشاء الله که خدای پاک وکړي په همدغه نږدې ورځو کې به دغه افتتاح هم وکړم. دلته په ولسوالۍ
په ورته وخت کې د کندوز کلو او پراختیا ریاست سبه د ټینګښت پروګرام همغږي کوونکی وای د دوه پروژو سره نخپل خلکو ته سپارل کیږي.
دا سرک د دوه غختونو په اساس وو چې دوی وویل چې مو مشکلات درو او د انکشاف د هات او د دولت له خوانه خپل ټولنه ته د نزیوالي او هغه ته د احترام په خاطر باندې او په هیواد کې او په خصوصا په دغه منځخه کې د سولې او ثبات او د ورورګلوي د راتلو لپاره
چار درې چې څو کلونو راځي د جګړې ډګر و د بیا رغونې په برخه کې کار ورته نه دی شوی. اوس مهال اوسیدونکي له دولت نه غواړي چې د بیا رغونې په برخه کې ورته پاملرنه وکړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې د انصاف پلټه پروګرام کې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسون لمشر فضل احمد مانوی سره شخیدلیو او له هغه څخه مودا پښتنه کړی دی چې د افغانستان په جنوب کې چې بیا امنیتی زیاته د څرنګه انتخابات تر سره کړي شي. د افغانستان اساسي قانون حکم کوي چې انتخابات باید سرتاسري په ټول افغانستان کې تر سره شي. خو اوس فرات ورزو په فرا ولایت کې د لری پروتو سیمو او ولسوالۍ اوسیدونکو لپاره روغتیايي خدماتو سرټکوي. د دوی په وینا تر ډیره د دوی ناروغان په ځانګړي ډول میندې او ماشومان د روغتیايي خدماتو د نشټوالي له امله مري. په فرا کې احمد شفطرت د شکایت کوونکو ژغ تر چارواکو رسولی.
د فراوله د ولسوالۍ او لري پروتوسیم اوسیدونکو وایي چې د مند او ماشومان لپاره هیڅ روغتیايي مرکزونه ته لاسرسی نه لري. دوی وایي لبل لوري ترانسپورت سیستم د نشي لامل نشي کولای چې مند او ماشومان په خپل وخت د فرا مرکزی روغتون ته ورسوي. د خلکو په وینا د عامه روغتیا چارواکي باید دغه ستونزې ته پاملرنه وکړي کنه نو به د پایلې به ولري.
کلینیک واس کلینیک ساسره ما کلینیک نو هیڅ مو چې راځي په کلینیک نه کېږي. دوا نه شي دوا نه شي دوا کپایته یا د مریض کې یا د مریض ورشي
د فراه ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق هم دا ستونزې مني او لامل یې نام نه بولي. ډاکټر شایق وایي نام نه د دې سبب شوی چې دوی ونه کړی شي په لرې پرتو سیمو کې ډاکټر او درمل ورسوي. د عامه روغتیا رئیس وایي اوس څلور روغتیایي مرکزونه د فراه ولایت په بکوا، بلابلوک او خاکسفید ولسوالیو کې نامې له امله تړلي دي. د عامه روغتیا رئیس یو بل لویه ستونزه د روغتیایي فعالیتونو مخته د خلکو نه همکاري بولي. هغه وایي خلک خپلې روغتیا ته پاملرنه نه کوي او حتی د پولیو واکسین په کمپاین کې چې ډېر اړین دی هم د واکسیناتورانو سره مرسته نه کوي. هغه د ټولو خلکو څخه غواړي چې خپل روغتیایي ستونزې دوی ته ژر ورسوي. فراه ولایت یو ناامنه سیمه ده او د ناامنۍ له امله زموږ د 30 کلینیکونو څخه اوس یې څلور تړلي دي او همداشان په ډېرو لرې پرتو سیمو کې تر اوسه موږ نه یې توانېدلي چې اساسي روغتیایي خدمتونه خلکو ته وړاندې کړو. د فراه ولایت روغتیایي مسؤلان وایي د نفوس په زیاتېدو سره د میندو او ماشومانو په مړینې کې هم زیات باده راغلی، خو دغه چارواکي وایي چې د میندو او ماشومانو د مړینې دقیقې شمېره په لاس کې نه لري.
په بلخ ولایت کې د معارف کتابونه په بازار کې خرڅېږي. د ښوونځیو پر کتابونو لیکل شوي دي چې پلورل یې منع دي، نو بیا څرنګه دغه کتابونه په بازارونو کې پیدا کیږي؟ له مزار شریف څخه د ازادي راډیو خبریال لطیف صحاق څخه اور.
که څه هم د افغانستان د معارف وزارت لخوا ښوونځیو ته د چاپ سوي کتابونو په خرڅ باندې بندیز ده، اما په مزار شریف ښار کې دا کتابونه په آزاد ډول بازار کې خرڅېږي. د ښوونځیو زده کوونکي وایي په ښوونځیو کې ورته کتابونه نه ویشل کیږي او دا کتابونه بازار کې خرڅېږي. زده کوونکي دولتي چارواکو نه غواړي چې دې کار مخنیوی دې وکړي. په کانکور ازموینه کې ټولې پوښتنې د نوي کتابونو نه راځي، اما مونږ کتابونه لرو. دا کتابونه بازار کې خرڅېږي اما مونږ یې نسو اخیستلی ځکه چې قیمت یې جیک ده. مونږ غواړو تر څو مونږ ته کتابونه وویشتل سي او دا ستونزه مو حل سي. د افغان دولت لخوا د چاپ سوي کتابونو په پوښ باندې لیکل سوي دي چې دې کتابونو خرڅ منع ده، اما د بلخ ولایت د معارف ریاست په سلمتری کې پلس او کتاب فروشیګانو کې دا کتابونه موجود دي. د بلخ ولایت د معارف ریاست چارواکي هم دا نه مني چې دولتي کتابونه دې په بازار کې خرڅ سي. د دې ولایت د معارف رئیس قیس مهروین وایي دا کتابونه په آزاد ډول چاپ سوي دي او دلته په کتاب پلورنځایونو کې خرڅېږي. زموږ دوستان وایي چې دولتي کتابونه په بازار کې دي، اما زه دا نه منم ځکه چې دا کتابونه په پاکستان کې چاپ سوي دي او دلته په بازار کې خرڅېږي. د بلخ د معارف رئیس بیا دا مني چې د نوي تعلیمي کال د پیل نه تر اوسه پورې 12 ټولګیو شپږ جلده کتابونه ویشل سوي نه دي او د دې لامل هم دا ده چې په بلخ ولایت کې کتابونه موجود نه دي. د افغانستان د قوانینو له مخې د ټولو ښوونځیو کتابونو د چاپ دنده د دولت ده، اما افغان دولت په تېرو 12 کالو کې دا ستونزه تر اوسه حل کړې نه ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو د پدې خبرونه کې وړاندې دوه اونیس پروګرامونه لرو. د حقیقت سره په پروګرام کې مو د افغانستان د انتخاباتو مسله څېړلې ده او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له مشر فضل احمد مانوي سره پکې شغیدلې یو لدڅخه مو دا پوښتنې کړې دي چې څنګه ممکن ده چې په دغه شرایطو کې په افغانستان کې سم انتخابات ترسره شي. همدارس د انصاف په لټه کې پروګرام لرو. په دې 19 پروګرام کې په کابل کې د یوې شجینه پولیسي ستونزې له تاسو سره شریکو چې هغه وایي څه مشکلات لري، بیا مو د هغې مشکلات له لوی څارنوالي سره شریک کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
کامران د وردک ولایت له چک ولسوالۍ لیکي چې دوه ښځو ځانونه ووشل. دغه خبره بل چا نه ده کړې او نه ده تایید شوې. ژاک فرل ننګرهار لیکي د افغانستان د ناامنۍ اصلي علت پاکستان دی. اټک په خپل راستول سمس کې لیکلي دي پنجابیان او د هغوی طالب مزدوران هیله لري چې افغانستان وویشل شي. یو بل اوریدونکي اجمل مسعود بیا د طالبانو ستاینه کړې ده او لیکلي دي چې طالبان دې ژوندي وي. شمس الله له هلمند پر استول سمس کې لیکلي دي چې د برېښنا د نشټوالي ستونزه لرو. او یو بل اوریدونکي بیا لیکلي دي د سولې په خبرو کې باید د طالبانو پر ځای له پاکستان سره خبرې وشي او دا د حل اساسي لار ده. ازادي راډیو د انټرنیټ لاري په www.azadiradio.com کې نیولې شي او د افغانستان